السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویه څپه راماته ده. همدې وخت کې ول وړپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوی یو شمیر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو او بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مسته
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د طالبانو حکومت وايي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جي سي سي په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناشته کیږي. که څه هم د ورځې تر پای د ناشته جزئیات نه دی خبر شوی خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق خان په دې ناشته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نښکاري ټاکل شوې چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جي سي سي په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوي مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جي سي سي ومه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلي چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوریو ولسونو ته د اسانتیاو په رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جي سي سي دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه باسوشي او کنه خو پورسته وي کې پاکستان له دې هواده د سلګونه زر افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړي. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصول خلاف بللې خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 15000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هواده ایستلو او افغانستان ته ستنه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د راپور لمخې د دغو کډوالو نږدې نیمایي په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړل او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واوریدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت نا وخت نه خطو لامل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې او په لوی شمیر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 2 اونۍ کې 15000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمیرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوی تګ راتګ به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو درستنېدو پر پروسه څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اساق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو ارخ ندهی چه منگا دست بی قضاوت و کلچی آغاز دی مهاجر و مسئله دی دی دغا دوار عبادون ترمنز دیر مسائل شده دی چه آقا یو تفاهم تلبت ضرورت کردی چه که دی دوی دغا نیتون پا اصطلاح پاک و صافی نو بیا کردیشی چه یو کلی تفاهم تسر و رسیگی من تا اغا تجربه چه افغانان لدی پا تیر کلونه که پاکستانیان همیشه کلا چه دوی بنده مشکلات را غلی دی دغا مشکلات و ملامتی دوی پا افغانان آچه ولی او اغا فیصلی او اغا ناس چیز دار و حوادون ترمین تسر شوی دی بیا و روست از چو وقت نه پاکستانیان دیگه نه پوشن سوی دی منگا پا دی دو دری کلونو که یاد دیگه نه مخیم دی دی شایدان چی سنگا پاکستانیان کوشش که و چی دی دغا موقعیتونو نه دو استفاده و که وزم دی پاکستان اغا مشکلات چی اغا سیاسی امنیتی اقتصادی دی کوشش دستی که یام ناریوال تا دوی خوی هم خپلا پاکستانیان تا غیر دا طول دی افغان ماجیرین دلاس دست دی افغان ماجیرین تقریبا دا 15-16 کاله کیگی که پاکستانیان پا دی باند صادقانه عمل کن و اغوی با که دایشه چی پا دی شل کلونو که دوی یا برنامه دلودل اوی دوی خبر ورکل اوی دوی دیتا بیس دلودل اوی دوی دی نریوان پا دغ برخه که مرسته گختل اوی نو دا کار دوی ندکره او خپل افغانان هم دا کار ندکره دغ ملامتی و سنی حکومت هم دی او خانی حکومت هم چی و دوی هم غیر مسئولانه برخورد کرده دغه قضایا و سره نو اوس زه دست پیر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت به دغه برخه که موجودی کیدای شي چې دغه د دوی د آیتونو راتګ او د دوی لیدنه کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغه سې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي د هغوی مالونه د هغوی جایدادونه د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي نو دا خو بشري او انساني او د همسایتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمرو چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
په انستګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګ او په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاو خوښ پته زره کډوال د اپریل لومړۍ نیټه پر همدې لارې افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه په مکرې د مشال لاریو د خبريال فرهاد شینواری دی راپور ده.
د خبر ضلع د بیا بحالې او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا بی اسناد کډوال هم شامل وو. دا مهال د پاکستان مختلف برخو نه افغان کډوال روان دي خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالۍ نه لنډ کوتل موقتی کیمپ ته رسیدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
زه پاکستان ته چې راغلی یم 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې او عمر مې هم د 80 کلو یم دلته ما تیر شوي دغه د اوس برته ځم په پاکستان کې په میاواله کې وم دا درې ماشومان مې دي دا درې ماشومان مې دي او خزه مې مړه ده خو دا درې ماشومان دي او زه یې مو زموږ علاقه چې ده بغلان ولایت ته یو پلوخمرای ولسوالي ده او نش یو شی د خدای نه درو بس لاس مینه مینه نه درو مزه کوم ځای شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر نو ان شاء الله امید مسته راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي بس د خدای په دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشحاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نادولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځ نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو او اوبه ورکو او ماشومانو لپاره چې کنه چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دلته کار کا اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې دی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دی غن خپل کوشش کا د پی ڈی ایم ای کوم کیم جوړ کړه پاغه کې اورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بمشته دی بجلی مشته دی نور چې څومره سہولت یې هغه اورته جوړ کړي دي او دا تاون بچی دی ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکه د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی وو او د اپریل لومړۍ نیټې نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 3 لاکھ ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لاکھ افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړپوړي ډیپلوماټ او د سولې لپاره یې پخوانی استاد زلمی خلیلزاد ویلي چې زینو با خبره سرچینو ورته دا خبره کړي چې ممکن د کډوالو په مانس کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوانه نه نه ایستل شي. کاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنه څومره پر ځای دي؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شنواری نه دی ملک مرکی په پا پایل کې وکړه.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړې او کورنۍ کړې هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. پلمړی سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی نو اړینه ده چې دوی خپل کم کرا اسناد چې پلاس لري هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کی او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونو په مسولیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورکزی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ په نه نوخ باندې هغه ونیول شو هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه پزختونه د داعش د مسیر له چې د کرخ هغه کېدل دا په کله هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوی. ولې دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې دایش راتیریږي راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه سپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژني تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لده او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای. لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولې موږ عملاً ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپل اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کې او حتی په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت د پاغو باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخ باندې تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي.
د افغانستان د پخوانی پاوز ویان جنرال عمر شینواری و چې له ازادي رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېګو ټاکل شوی چې د بهر میشتو افغانانو یو تلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبري وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکه مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تم لري چې دا ځل به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
دنجونو او خزو دا قانون ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګوي تملري چې د اصلي د طالبانو حکومت سره خبري یو ملموسه پایله ولري. دا جرګه چې په ترکیب کې اتلستانه شامل دي او تیر کالي هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یو غړی زرکی ملیار له سفر مخکې د اپریل په 15 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دا زمونږ غوښتنه ده، د ملت غوښتنه ده، د اسره ده، سامان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې موږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلی و بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زمونږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمينه ورته مساعد شي.
د یادونه ده د جرګه چې ډیری غړي لویدیز میشت افغانان دي تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کوم عملی پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو عدالت او ټولمنلي ګډون نه لري روند سبا ته رسیدلی شي. پیلامی کې راغلي د جرګې غړي یو شمیر با اساسه علمي او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې د نن او بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګه په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقوقو د فعالانو اتحاد په خپل یو اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلي نیوکه کړې چې یو شمېر کسان چې د دوی په خبره طالبانو ته لابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي، خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتینې ملاتړ تمه لري. د دې ډلې دوو تنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي و حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتینی او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې د خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي، د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان د پر ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د یو هېواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې غره تعلیم ده محروم دی، یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو لپاره د پایته رسول لپاره هر هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه احتسابونه وي، جرګې لیږل وي، طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي. دغه شان دوی په ډیری دولتي او ټولونه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیونو څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړې او سږ کال 450 نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا که چیرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روز اوتونبایوه بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تازه بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د اپریل په 14مه په یوه راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد ډالر زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې دروان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استاذ فرانس پرس خبري اژان سره دا خبرې کړي او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شو چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه پام وکړئ، د اکرام الله اکرام د راپورت او سره مجله هم پای ته رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیايي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیايي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک یې روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړي چې د 2015 کال تر درې مې روبې پورې 200 نور روغتي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کېدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان د روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیايي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دلته وو د مارو چې نه تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 10-15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین مرکزي کلینیک رانه لري، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تلې.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوري شوی، د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې، ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیايي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیايي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. وچا ویلی چې د بودیجې د کمښت لامله به د 2015 کال تر پای په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیايي مرکزونه وتړل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدرمن او گللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلوستا هلا د تاسو ټول قدرمن زکون کی براتر او غوجو رو صحت مند او سټیو د صحت جمع بم پتنوی درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم دوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو بو کی بای له خپل زره سره خپل کتاب کتابچا او کلمن ورډری تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نو کې کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړونده کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلمې پیپرې همچنان قدر منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو عبارت دی. لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم. خوشو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولرو. لکه څرنګه چې په تیر لوست کې موږ او تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافي ویش په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لاري چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پاتې ورسېږئ یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پرمخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رزم موسم درنه زکون کو لوس پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیز توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې و درنه زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو څه به د خوراکي توکو پتوګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی بده کېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیوه کولای سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوي له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کلمی چې دي د خپلې بیل په لور څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره ل 1.15 څخه تر 20 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنه ځکونکو سرویش کلونو جګړو او چپالی مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی مې سره للی او د اوبو کمښت مې سره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیان را مې سولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځي تلا او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډر منځ ځکونکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات سره ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنه ځکونکو غواګانې شامل دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، اس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی تر ټولو زیات چې بيدی درونه ځکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دی چې په عادي پسونه کې د هیوات په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که در منځ کوونکو علي په برخه چې ده هغه په خپل مراد تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مراد تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه اخره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري چې د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څاروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره یا هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري قطعاتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېستراله چې د دې وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه بلاړل چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمیر پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وطنري عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سروي د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسې. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتې ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سروي یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خوړه برابر سي او هم چنان دې ترڅنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ وسی، رنگ رنگ حیوانات باید مستراول سي او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې لنامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم مهم او ارزش مند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنه زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویل شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشی ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګرینې لمنې لري چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لحاظ څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل سوې دي او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل سوې دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاس تر وړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن ځکه کوم څه تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت، اعلی پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زبرش نا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس په ماده د ولسم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوستا هله د شتا ټول قدر منو غلالی زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سر جو د صحه چم پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافي مسمن بهم لوستي نو هله د چیرې تیر ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زکړ وو سی چاو نیو لوستا امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې زستا د نن ورځې نو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خوشحال ګل علي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له ویدي سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخې یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لمرنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نشه کړې دي. دا کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنه څخه 6000 متر لوړ بایل لري چې د دغه کښ په واسطه سره درنوز د کونکو د سین د سین د امو سین د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړ شوې ده. یا هم بیرون کې ساحه ده. دغه دوړې سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبه کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلی دی. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول، یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د آمو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه منځته راغلله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د آمو سیند چې دی په خپله د زرکو له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې اند سره وه چې د آمو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پېژندل یې ضروري وګڼل شول، تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو، د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې و درنو زده کوونکو کاوو نه میاشتې اورده سوله، یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې، دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې. دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراری روسیې ترمنځ وټاکل سو، او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله، د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کشه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله، چې د روسیې دولت په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کشه ومنله، او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو زده کوونکو، کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل سوي وي، چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوس پراتلونکي برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو، زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي، درنو زده کوونکو، د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان، او په پای کې د غرب سرمندرګي، د عرب کوم سمندرګي چې دی، دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځمې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځمې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنو زده کوونکو، په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دې ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي، او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدل او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستل او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسی هایته د مارتیمر ډیورن په مشری کابل تواستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن تواستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشری پرته چې هولستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست، چې په هغه وخت کې درنه ز کون کو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړل یو ډیره لوی پریکړه و چې انتر نن ورځ پرې پاتیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او انتر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شو، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22 نیټه و چې دغه کال په خپل د 1401 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2 نیټه سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ، چې د دې تړون د لاسلیک اوسه خبرسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پرې د هیواد په جنوب لویدیځ زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړچنار، اپریدی، باجور او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټر لسپ چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون کو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سره تر سوي دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو کوم په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړل تر څو خپل خپلواکي واخلي. موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې څنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پرې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پرې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل اوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدي سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر من زر قول کول ویدی سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده، چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وو، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وو کله به د ایران د حکومت په واک کې وو. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې ل 1925 هجري لمر سره سمون لري، د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه و. ورسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربنی د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپل قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړ، او له هغه څخه ورسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازم وګڼل شو تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولي وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوي کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او وسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند وسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مکمحان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښه د پاهري سرحدي کرښه په نامه سره ایجي چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار ته درې پوری زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې سو سره د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو. خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بلاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد د پخري د کرښې په نامه سرګیت کړه او د سیاکول سیمې څخه د زرپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زرپقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځ سرحدونو په حق معلومات هیله د چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړئ اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه د درې پوښتنې دي چې هر پوښتنه په خپل کتابچو کې نوٹ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړئ. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړئ. دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپل کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پایتر سری شوخت لا پما.
Shanandare